وخت په پېښور کې د ماجګر څلور بجې سوی په روانه خبرونه کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په کراچۍ کې د تشدد تازه پېښې د بجلی د کلنۍ ګټې پر سر د خیبر پښتونخوا حکومت او عبدالانجه په پاکستان کې د ښځو پر سر د تشدد په اړه د نوي رپورټ تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه درته لرو. پیل له خبرونو کوو. ویونکې حسیبه شهید
کراچۍ ښار اخوډب تازه پیښو کې د قومي اسمبلۍ پخواني غړي په ګډون 19 کسانو وژل شوی دي. د افغانستان هرات ولایت کې د سړک غاړې بمی چاودنې کې 40 پولیسي وګړي وژل شوی دي. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باندې د سوریې یا شام پر بحران غونډه وکړي. پوره خبرونه واوري. کراچۍ ښار کې د تیر ماښام راهیسې د غوډه پیښو کې د قومي اسمبلۍ پخواني غړي په ګډون 19 کسان وژل شوي دي. د مشال رادیو د خبریال د خبر له مخې تیره ورځ د روژه ماتي وروسته بلدیا ټاون کې نامعلومه وسلوالو د پیپلز ګوند قومي اسمبلۍ پخواني غړي واجا کریم داد بلوچ په ډزو وژلې دي. د دې سربېره د ښار بیلابیلو سیمونه 13 مړي په بوریو کې موندل شوي دي. د ښار امنیتي وضع ډېره خرابه ده او لیاري ټاون، ګارډن، ککري ګراوند، لی مارکیټ او شیرشاه سیمې د غوډه پیښو نه زیاتې اغېزمن شوي دي. د سنسوبې د کورنۍ چارو وزیر منظور وسان دا پیخې د حکومت پر ضد سازش ګڼي.
سوچ سمجھ کر کے اعلان اگر سچویشن کو بگاڑے جانے کی کوشش کی جاتی ہے.
د وای ډی په منسوبې سره د امن او امان صورتحال د خرابولو هڅه روانه ده او د دې پیښو په اسبابو به غور کیږي. بلخوا په اسلام آباد کې د کراچۍ پر حالاتو د سند صوبې گورنر اشرف الله باد وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی سره لیده کاته کړی دی. په کورم ایجنسی کې د پوځي عملیاتو له کبله اغېزمن شوی کورنۍ وستنیدنه بعد اګست په 15 نیټه پیل شي. په خبر کې د مشال رادیو د خبریال د خبر له مخې د قبایلی سیمو لپاره جوړ شوی ادارې اف ډی ایم مشر ارشد خان وایي چې وسوا کورنۍ به د اګست په 15 نیټه خپل کورونه تستنی شي او حکومت به د دغو کډوالو د ستنیدلو لګښت په خپل غاړه اخلي. د افغانستان هرات ولایت کې د سړک غاړې بمی چاودنې کې 40 پولیسي وګړي وژل شوي دي. د هرات ولایت ویاند وایي چې د سړک غاړې ښخ شوی بم د سپرلو په یو بس باندې وچاودې چې لاملې 40 پولیسي وګړي چې ماشومان او ښځې هم پکې شامل دي ووژل شوي. بلخوا د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د ایساف ځواکونو پر نظامی اډې نن سهار د موټر بم ځانمرګې بریت شوی دی. د پکتیا د والی ویاند روح الله سمون د پیښې د تایید ترڅنګ زیاته کړې چې بریت د اډې په دروازه یا ګیټ شوی او په پیښه کې 2 مړه او 9 ژوبل شوي دي چې افغان سرتیري او ګاردان دي. طالبانو د دې پیښو پړه په غاړه اخیستې ده. د مشال رادیو نه د دې سات خبرونه اورئ. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن نن هغه سړی سره چې تمه ده د چین راتلونکی مشر بشي په خبرو کې وویل د نړۍ د اقتصاد د سمېدو لپاره په کار ده چې امریکا او چین ګډ دریځ خپل کړي. بایدن په پیکینګ کې د دې او د چین لمرستیال ولسمشر سی جی پینګ سره خبرې کوي چې ډېر داسې تمه ده چې دی به راتلونکی کال د هوجینتاو پر ځای د چین ولسمشر شي. سی څرګنده کړه چې د پراخې همکارۍ ذمهواري په ګډو مسؤلیت په کار ده چې تر بل هر وخت ډیرو ګډو مسؤلیتونو ته اوګه ورکړو. دا د چین د خلکو او د امریکا د ولس ګډه غوښتنه ده او د نړۍ په نورو برخو کې چې د امریکا او چین ترمنځ همکاري زیاته وي موږ غواړو چې له تاسو سره کار وکړو څو د دغو دوو سترو ملتونو ترمنځ اړیکې پراخې شي. د امریکا چارواکي وایي چې بایدن به د امریکا خسارې د کمولو په اړه حکومتي پلان باندې هم خبرې اترې وکړي چې د چین اندېښنې کمې کړي. دا وخت امریکا له ټولو نه زیات د چین نه پوره وړی دی چې ټوله قرضه یې 1.1 تریلیون ته رسیدلې ده او چین د امریکا د پورونو بحران او د ایجنسۍ لخوا د پورونو د اخیستلو اعتبار کې په کمی اندېښنه څرګنده کړې ده. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به نن د سوریې یا شام پر بحران غونډه وکړي. رپورټونه وایي چې په سوریه یا شام کې د 5 نه زیاته موده کې د حکومت ضد مظاهرچیانو په ځپلو کې شاوخوا 2000 کسان وژل شوي دي. په نیویارک کې ډیپلوماتان وایي نن شپه به په دغه ځانګړې غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر نیوی پیلی نه تمه کیږي چې د نړیوالو جرمونو محکمې نه د نړیوال بشري حقونو څخه د ممکنه سرغړوي په برخه کې د بشر الاسد د ځواکونو نه تحقیقاتو غوښتنه وکړي. غونډې نه مخکې د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر بان کی مون په ټلیفوني خبرو کې د بشر الاسد نه وغوښتل چې ژر تر ژره د مظاهرچیانو لزپلو لاس واخلي او باوري اصلاحات راوړي. ملګرو ملتونو ویلي چې بشار الاسد بان کی مون ته ویلي چې د پوز او پولیسو عملیات یې درولې دي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسون پریکړه وکړه چې را روانه دوشنبه به د سوریې په حالاتو ځانګړي غونډه کوي. د غوښتنه د دې کمیسون سلی رشته غړو چې سلور عرب هیوادونه کویت، سعودي عربستان، اردن او قطر هم پکې شامل دي کړي ده. اخو اروپایی کمیشن با 15 عرب و هیوادونو تا 300 میلیون یورو در پراختیایی کارونو لپاره ورکوي چې دغه هیوادونه د سپرلي پاسون او د جمهوریت په حق کې د مظاهرو له کابله اغیزمن شوي دي. مراکش ته به د ټولو زیاتې 109 میلیون یورو ورکول کیږي چې په دې هیواد کې ولس د بادشاه اختیاراتو د کمولو آئین منظوري ورکړې ده. او راپورټونه وایي چې د ترکیې پوځ د عراق په شمال کې د کوردي یاغیانو پر اډو هوایي بریدونه کړي دي. د راپورونو له مخې د ترکیې جنگي الوتکو د عراق په قندیل او نورو شمالي برخو کې د پیکې کې یا د کوردانو د کارګر ګوند په سنگرونو بمباري کړې ده. د ترکیې پوځ وایي چې ځواکونه یې په عراق کې د کوردي یاغیانو شاوخوا 15 مرکزونه په نښه کړي او الوتکې یې بیرته خوندي ګرځېدلې دي. د ترکیې وزیر اعظم رجب طیب اردوغان د یاغیانو لخوا د ترکیې عسکرو وژنه غندلې وه او ګواښ یې کړی و چې مسؤول کسان به د خپل دې عمل بیه ادا کړي. د جولای په 14مه ترکیې سرتیری د مشکوکو یاغیانو په برید کې ووژل شول. د ترکیې د پوځ او پیکې کې ترمنځ جګړو کې له 1940 کال نه تر اوسه 30,000 کسان وژل شوي دي. دا تر دې مهاله د سیمې او نړۍ خبرونه.
خبرونه مو له حسی باشه د واوریدل. په روانه خبرونه کې دا ریپورتونه درته لرو. د خیبر پښتونخوا حکومت له وابډا څخه د خپلې کلنۍ ګټې د اخیستو لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو د کانفرنس رابللو اعلان کړی دی. د صوبې د اطاعت وزیر د خپلو غوښتنو په اړه څه وایي؟
او موږ چې کوم دی نیښ پنیر پیلیش راغلی وایو او د دې ګرانټر چې کوم دی نو مرکزی حکومت دی او هغه به د واپېنې چې کوم دی نو داسې دی فری موږ به راکړي.
په کراچۍ کې د تشدد په تازه پیښو کې نور 19 کسان وژل شوي دي. د کراچۍ اوسیدونکو له کومې ویرې سره مخامخ دي
چې جګړې دي چې ورشو ایریګو حالات د خرابېدو په وجه باندې دی په دې مشتلې مړی شوي منګا غزه ته دې رتلې نشو.
یو غیر حکومتي دروایي په پاکستان کې د روان کال په لومړی شپږمیشتو کې د شذو پرزد شاوخوا 4,500 د تشدد پیښې رامنځته شوې. د شذو پرزد د تشدد د مخنیوي اصل ذمہواري د چا په غاړه ده؟ یو مبارزه وایي په بلوچستان کې د بجلی لوډ شیډنګ د فاټا ریفارمز په اړه د سیاسي او قبایلي مشرانو خبرګون او غوښتنې د پاکستان او نړۍ مطبوعات د خبرونې برخه دي. د هارون باچا د سندرو امیر پروګرام غړی پای ته رسوي. اوسم د خبرونې لومړی ریپورت. د خیبر پښتونخوا حکومت د بجلی د کلنۍ ګټې په برخه کې د اوبو او برښنا له ادارې وابډا څخه د خپلو پیسو د اخیستلو لپاره د سیاسي ګوندونو د یو کانفرنس رابللو اعلان کړی دی. دا کانفرنس په دروانی میاشتې په درویشتمه نیټه په پېښور کې کیږي. خالد خان له پېښور نور حال راکوي.
د خیبر پښتونخوا حکومت د بجلی د محکمې او وفاقي حکومت نه د بجلی په مد کې خالص ګټې ترلاسه کولو لپاره د صوبې د ټولو سیاسي ګوندونو یوې جرګې رابللو تابع کړې ده او په دې لړ کې د وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې صوبې ته د بجلی د ګټې په مد کې پاتې کلیس کې 15,000 روپۍ سره سره د بجلی د سالانه ګټې 6,000 روپۍ نه هم سیوا کړي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتیار حسین د وینا تر مخه د سیاسي ګوندونو دغه جرګه به د روان میاشت په 28 نیټه کې او په دې لړ کې د سیاسي ګوندونو مشرانو ته بلنه لیږلې دي.
ګډین کې چې میرا ویدو هغه سرور را بار کړې دي او ما حال په دې د میاشتو کې تا ورکړو چې هغه دا څه څه دي چې لا فرزيده او مونږ چې کوم دې نه خپلې په دې شته راوړو او د دې ګرنټر چې کوم دی نو مرکزی حکومت دی او هغه به د واقعې نه چې کوم دی نو دا پیسې اخري موږ ته برابرې.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پېښور ته په خپله دوره کې په کال 2009 کې صوبایي حکومت ته باور ورکړی چې وفاقي حکومت په صوبې ته د بجلی په مد کې پاتې پیسو ورکولو کې ضامن وي. خو بیا د پاکستان پیپل پارټي شیرپو ګوند صوبایي صدر سکندر خان شیرپو وایي چې صوبایي حکومت په دې لړ کې په مکمل توګه ناکامه شوی دی او دوی به په دې سوچ کوي چې د حکومت رابلل شوی دغه جرګې کې ګډون وکړي او که نه. د سالیسي ټریبونل فیصلې په هکله دی وایي
خو مخکنه دا موقف وو چې کوم چې دوی د سالیسي ټریبیونل دا فیصله منلې ده نو دا دې کې د صوبې سره زیاتې شوې دي او په کار نه وه چې دوی دغه فیصله منلې وي ځکه چې پای کې د ای جی انکاري فارمولې نه علاوه فیصله شوې ده. دوی هغه وخت سره دغه طرف ته توجه ور نه کړه بل دا هم دغه چې دغې سالیسي ټریبیونل کې د مسلې مکمل حل نور ووتلې
حکومت کی ترلاسه شوی وا کله چې د جمهوریت اسلامی صوبائی امیر سراج الحق د خزانه وزیر او سراج الحق مشال ریډیو ته وویل چې دوی په دغه جرګه کې ګډون کوي او د خپل ګوند موقف په وړاندې کوي. دی وایي د پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په خپل بجټ تقریر کې صوبایي اسمبلی ته ویلو چې دوی به د نور سیاسي ګوندونو په مرسته د وفاقي حکومت سره د بجلی په مد کې د خالص ګټې کلیز رقم فقر بروپونه سیوا کولو غوښتنه کوي ځکه چې دغه پیسې صوبې ته د تیر شلو کالو نه یو شان ملاویږي. څېړونکي وایي چې د بجلی نرخ زیاتېدو سره سره د بجلی دغه ګټه هم کال په کال زیاتېږي خو د بجلی محکمه صوبې ته صرف شپږ ارب روپۍ ورکوي کوم چې د دوی په نس تقریبا څلېرش ارب روپۍ د کال جوړېږي.
د سند کراچی په ښار کې په مختلفو پیښو کې د پیپلز ګوند د سیمه ایز مشر په ګډون 19 کسان وژل شوي دي. دا خو ډب د دغو پیښو وروسته د ښار په مرکزی سیمو کې وضع ترنګلې ده او کاروبارونه په مکمله توګه بند دي. نور حال له کراچی څخه ظفر کریمی راکوي.
د تشدد پیښو وروسته له هغې زور ونیو کله چې نامعلومه موټر سایکل سورو د کارادر په یو هوټل کې روژه ماتی ته ناست د پیپل ګوند سیمه ایز مشر او د قومي اسمبلی پخوانی ممبر واجا کریمداد بلوچ د ډزو لاندې راوستو. د پیښې په هکله د جکسن تڼۍ پولیس مشر وایي دی وایي د ډزو کولو والا څلور کسان وو چې په دوه موټر سایکلو ناست وو. د وژونکو د شکلونو خاکې مو جوړې کړې دي او په دې اړه مو پلټنې شروع کړې دي. د تاوتریخوالي نورې خې د خار په لیاری ټاون او خواوشا سیمو بلدیا ټاون ګارډن لی مارکیټ او ماړیپور کې مخته راغلي دي. وجل شوو کسانو کې زیاتره د تختولو وروستو په ډزو وجل شوي دي او بیا د هغوی مړی په بورو کې د بندولو وروستو د خار په مختلفو سیمو کې غورځول شوي دي. د وجل شوو کسانو مړی سیول هسپتال ته وړل شوي دي. د یاد شوي هسپتال د ډاکټرانو په وینا د بیګاره هسې سیول هسپتال ته د 19 کسانو مړی ور وړل شوي دي. وجل شوو کسانو کې چې تر اوسه د کومو کسانو په جنگلوی شوی دا هغه ټول د لیاری د سیمه بلوچستان دی چې د شروع او زیارت په منځنۍ شپه د لیاری ټاون لبیلابلو سیمو څخه تختول شوې دي. پولیس وای وجل شو کسانو کې د لیاری د سیمه د وروجنې ادارې مشر لیاقت بلوچ او د هغه ملګری عرفان بلوچ هم شامل دي. د اخوډب د دې پی خورستو د خار مرکزی او جنوبی برخو کې ویرا دوام لري او د ملک تر ټولو لوی مارکیټونه بولډن مارکیټ جوړیا بازار او د توک او پرچون نور بازارونه په مکمله توګه بند دي.
گاڑی بند گاڑی دی چورس ہری گو تالا دخرا پہ دو پوا جبانے دے پتے اشتری امڑی شیوی منگا کا دے تیرے
یا د سیمه کې سکولونو او کالجونو هم نن د رخصتۍ اعلان کړی دی. د سند صوبې د کورنیو چارو وزیر منظور وسان د واجا کریمداد بلوچ وجنه غندلې ده او کراچۍ کې روانه ګډوډي یې د سند حکومت په ضد سازش بللې دی. کراچۍ کې د بدامنۍ تازه پیښو په حق له هغه خبریالانو ته داسې وویل:
مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ انسیڈنٹ اچانک ایسے ایسے علاقوں میں ہوتے ہیں جو کسی
صوبائی وزیر وائی زہن نہ پوئے گم پیخے پناچاپی توگا دس زیون کی مخ اتراجی شدا تر بریخی چیو چوک دا منظم سازش دلاندے دا کراچی خار امن تباکو الگواری زپ دے حاسو کیم چی دا دی لاملونا پیدا کرم یاد دیوی چی دا شورو پورز هم دلیاری دسی میں پینز کسانو بورے کی بند مڑی پولیسو تا پلاس ورغلی وو دا وجل شو کسانو جنازے تیر ماخام دلیاری خلکو وزیر اللہ اس مخیتا اخودلی وی او دا وجل شو کسانو دنیولو غوخت نئی کولا زفر کریمی مشال ریڈیو کراچی
دا مشال ریڈیو دا
په پاکستان کې د شوزو د حکومت لپاره کارکونکو یو غیر حکومتي اداره اورت فاونډیشن وایي چې په هیواد کې د روان کال په لومړی شپږمې سو کې د شوزو پر ضد شاوخوا 4,500 د تشدد پیښې رامنځته شوې دي. رپورت زیاتوي چې په سند صوبه کې د تشدد دغه پیښې په پرتلې زیاتوګه کمې شوې دي. له اسلام آباد څخه انیسا اجمل نور حال راکوي.
د زنانو حکومت لپاره کارکونکو ادارې عورت فاونډیشن په خپل یو رپورت کې ویلي دي چې په ملک کې د روان کال جنوري میاشتنا تر جون میاشت پورې زنانو سره د زور زیاتې 4,478 مختلفې پیښې مخته راغلي دي او د تیر کال په نسبت په دې پیښو کې زیاتوالی شوی دی. د عورت فاونډیشن چیرمن نعیم مرزا د دې رپورت په اړه مشال ریډیو ته صدا سي وایي:
اصل میں یہ 6 مہینے کی رپورٹ ہے نا, تو یہ جنوری سے جون 2011 کی ہے. اس میں تمام صوبوں کا بھی ہے.
دا دروان کال دڑمبئی شپگو میاشو رپورٹ تھے. پدیک دے اسلام آباد پر شمول دا ٹول صوبوں تفصیل موجود دے. دا دی رپورٹ تر مخا سخ کال دا زنانو پا زید دا زور زیاتی 4,478 پیخی مخیتا راغلی دی, چی پک 3,015 دا پنجاب صوبے, 819 دا سندھ صوبے, 309 دا خیبر پختونخوا, 133 دا بلوچستان او 2 اسلام آباد پیخی دی. سخ کال دا تختونی 1,012 پیخی مخیتا راغلی دی, کومی چی دا ٹول زیادی دی, او دا دی پا دویم نمبر دا وجن پیخی دی, چشمیرے 1,099 دا.
نعیم مرزا زیاتوی چې په ملک کې د زنانو د خودکشي 4,200 پیښې رپورت شوې دي چې پکې د تیر کال په نسبت زیاتوالی شوی دی او دغه سي د زور زیاتې 3,690 پیښې مخته راغلي دي. رپورت کې دا هم ویلي شوی دی چې په روان کال کې سند صوبه کې د زور زیاتې په پیښو کې کمی راغلي دي. تیر کال 9,000 پیښې شوې وي او سخ کال د 8,019 رپورت شوې دي. د صوبه خبر پختونخوا د خیر هیګړې صوبایي وزیره ستاره ایاز سروزی وړاندې مشال ریډیو ته په خبرو اترو کې ویلي وو چې په صوبه خیبر پختونخوا کې زنانه ولا زیات عزت ورکړې کیږي, خو زنانه ولا خپل پوره حقونه ورکول ضروری دي, ځکه چې د زنانو په دې ټولنه کې یو مهمه مقام دی.
ګوري جی, زه خو بیا یو لکه خبره به ساسو خبرې سره اګری کوم نه, زمونږ چې جنرال وګورو نو مونږ د ډیرو ملکونو نه زمونږ خزه کافی مخې دي, او که زه بیا د خیبر پختونخوا وامه نو هغه ځای کې یو عزت ورته ملاو دی. دوه چې مسلې هم بل لا ډېرې دي, که مونږ اسلام کې ګورو نو وای په جنت ته چلاټ کیڼم به بنه ته مور تپوس کوي چې مور نوم دي سو.
د بشري حقوقو کارپوها سمرمن الله وای چې پاکستان کې د زنانو پر ضد د زور زیاتې پیښو کې د زیاتوالي وجہ د مجرمانو پر ضد صحیح پلټنې نه کول او هغې لا سزا نه ورکول دي. هغه زیاتوي:
یو ملک هغه چې یو سټیزن یا ماشوم یا زنانې نو هغه ملک هغه د ډیوټي چې هغه یو لا پروټیکشن ورکي, نو دا خو
یاد دی چې د عورت فاونډیشن د رپورت تر مخه تیر کال د جنوري نه تر جون میاشتو پورې زنانو سره د زور زیاتې 4,017 مختلف کیسونه رپورت شوي وو. انیسا اجمل, مشال ریډیو, اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اوسم د قبایلی سیمو په اړه یو رپورت. د قبایلی سیمو ځای مشرانو او سیاسي ګوندونو د پاکستان د ولسمشر لخوا په اف سی آر کې د ترمیم او د سیاسي حلو ځلو په اړه د لاسلیک شوي قانون هرکلی کړی دی, خو دوی له حکومت غوښتنه کړې چې د قانون په عملي کولو کې دي اوس ژر تر ژره کار پیل کړي. په دې اړه د شانواز سرکزي رپورت ته غوږ شئ.
په قبایلی سیمه محمد جنسی کې ځینې سیاسي او مذهبي ګوندونو قبایلی اصلاحاتو کې د بعضي قانونونو یا د قانون د بدلون غوښتنه کړې، خو وایي هغوی سیاسي ګوندونو د قانون پر راتګ خوشحاله دي. د پاکستان تحریک انصاف محمد جنسی یو مشر فخری عالم مومند وایي په کار وا فاټا د پاره یو بل ځانګړی حیثیت جوړ شوی وی. نو بیا به خوا
سنا سا امپرومنٹ شوی ده، خو مزید دی که دغه پکار دی اصلاحات پکار دی، لکه چه کم لوکل باڈیز الیکشنز دی داغه پوزیشن ندی واضحه. پاټا یو پسمانده علاقه ده چه پا گراس روٹ مانه وس ڈیولپمنٹل دغه پکار دی.
او دو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلی سره تعلق لرون که یو بل مشر مولانا سمیع الله وای هغوی په تیر حکومت او د موجوده حکومت په دور کې ډیر کوششونه کړي دي چې قبایلی اصلاحات راشي،
خو موږ دا یو خاص کو چې دا چې کوم دی دا اعلان دی صرف د اعلان پورې محدود نه وي، لکه څنګه چې تیر ځل وزیر اعظم صاحب مطلب دی چې هغه دغه شو نو هغه به د فاټا کې د سیار د خاتمې اعلان وکړو، خو موږ ظاهري د هغې عملي جامه ونه لیدلی.
او د پاکستان پیپل پارټي شیرپاو سره تعلق لرونکي غلام حسین محب وویل سیاسی ګوندونه دی اوس تکړه شي چې عام ولس را پیدا کړي،
او گنجائش دا پاتې ده چې د قبایلو حیثیت لا پته نه لګي چې دا به صوبې سره وي که دا به فاټه کونسل وي که دا به خپله ځان له صوبې. او اوس چې کوم موجوده وخت کې سیاسي ازادي ورکړل شوې ده، نو دا ډېر ښه کار شوی دی او خلکو ته خپل حقوق ملو شي. پولیټیکل اختیارات ډېر زیات وو، د خلکو حقوق په عمل کېدل، نو خلکو د اپیل حق نو د ټولو حوالو سره دا یو ښه بشرب دی او موږ دې خوش آمدید کو.
او دی پاکستان پیپلز پارٹی سره تعلق لرونکي جنگرز خان محمد اویل سیاسي اصلاحات او د اف سی آر ترمیم ډیر ښه دي، اوس به قبایلی اولس لږ پازاده ژوندون تیر کړي.
اوس نیکسٹ دا سټیج ته یو ګیټ ته ګیټ وی ور مچ شو، نور کوم غلطه او کوم سیزونه چې دی اف سی آر کې، او ان شاء الله چې امید لرو تم لرو چې راتلونکي حکومتونه یا مطلب اړ چې حکومتونه شي هغه به دې باندې کار کوي اف سی آر کې چې کومه غلطه نه ابو بس زله کې دي، مطلب کوم قانون نه کوم بشري حقوقونو د فار کوم سیزونه نه اړ باقاعده راشي.
او د غباز ګوندونو په اف سی آر کې د نور ترمیم لپاره هم غوښتنه وکړي، او وی ویل عدالت دی واضح کړی شي چې دا به څنګه وي او په نوی قانون دی عمل درآمد خامخا وکړی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د پاکستان حکومت په قبایلی سیمو کې د تازه اصلاحاتو د اعلان د یو لوی ګام په توګه وړاندې کوي، خو د مشال ریډیو د مرکزی څانګې خبریال ابو بکر صدیق د دې وضاحت کوي چې دغه سیمه کې سیاسي او عدالتي اصلاحات کول ډیر لږ دي او ډیر ناوخته دي. زموږ همکار منور شاه درته دغه رپورت پښتو بڼه وړاندې کوي.
د قبایلی سیمې باجوړې جنسی شیخ جانزاده ډیر خوشاله دی چې د ډیر عمر د ارمانونو او غوښتنو وروسته یې سیمې ته عدالتي او سیاسي اصلاحات وغځول شو. د اگست په دویمه نیټه د پاکستان حکومت اعلان کړی چې سیاسي ګوندونه په قبایلی سیمه کې خپلې هلې ځلې کولی شي، او دا چې په دغه سیمه کې د جرمونو ضد د اف سی آر په نامه ویرونکي قانون کې به هم بدلونونه کولی شي. دا خبرې د جانزاده لپاره ځکه د خوشحالۍ ورلد چې هغه په باجوړ ایجنسی کې د عوامي نېشنل ګوند مشر دی، او د اف سی آر قانون خلاف یې د غلطه د وړاندې نه سیاسي حل ځلې کولې چې له عمله یې نوموړې د ځایي پولیټیکل انتظامیه لخوا د مستقل فشار سره مخامخ وو. په قبایلی سیمه کې د اف سی آر قانون او د پولیټیکل انتظامیه د حد نه وتلي اختیاراتو له وجې د غلطه وسلوالو ته خامخا په لاس ورغلې وه چې په وار وار د پوځي عملیاتو باوجود سیمه د وسلوالو نه پاکه نه شوه، او تر دې دمه د قبایلی سیمې خواوشا او یا لکه خلک د ستونزو سره مخ دي. جانزاده د دې اصلاحاتو هرکلی کوي او وایي هیله من دی چې د پاکستان د آئین لاندې به خپل ولسته حقونه او ازادي ورسوي.
موږ دا په دعوت سره او په پوره ذمهواري سره وایو چې اف سی آر د پیرنګي د سامراجي او استعماري دور هغه تور زنګری قانون دی، د دغه قانون د مکمل خاتمې پورې به زموږه جدوجهد جاري.
د پاکستان حکومت په سیمه کې د اصلاحاتو لپاره پورته کړی شوی د خپل ګام د مشورتیا په لړ کې ډیره زیاته خرچه کوي، او په ټی وی چینلونو هر وخت د دې خبرې اشتهارونه چلولې شي چې صدر آصف علي زرداری د قبایلی سیمې لپاره ډیر لوی کار ترسره کړي. هلته د ټی وی د لارې صدر آصف علي زرداری او د هغه ډلې ته مبارکیانې هم ورکولې شي، خو په میدان کې حالات لا هم هغه شان دي. په لکونو قبایلی خلک د خوری ژوند کوي. په زرګونو پاکستانی ځواکونه په سیمه کې د وسلوالو سره په جګړه کې بوخت دي او د قبایلی سیمې خلک نه صرف پاکستان بلکې په ټوله ایشیا کې د صحت، تعلیم او نور بشري پرمختګ په سلسله کې تر ټولو ښکته درجه لري. په قبایلی سیمه کې د یوې مرستندویا ادارې کارکونکي نوید احمد شنواری وای لا ډیر کار کولو ته ضرورت دی. د نوموړي د ادارې یو تازه سروې ریپورت ښایي زیاتره قبایلی خلک یا خو په اف سی آر کې اصلاحات غواړي او یا یې په مکمله توګه بدلول غواړي.
یو خو ډیر لیټ شو کنه، څنګه چې 1901 کې دا لکه اف سی آر راغلی هغې نه پسته بیا دا لومبې بدلون راغلی دی. پکې زه دې ته په دې نظر ګورم چې دا ډېر لږ اقدام دی، خو زه بیا دې ته یو فرسټ سټپ په تور باندې زه دې ته ویلکم کوم. زما په خیال دا اوسم ښه دی، خو ډېره لاره، ډېر اوږده لاره لا پاتې ده. دا ډېر لږ اقدامات دي، ډېر زیات کار پاتې دی،
خو بیا هم د امید لپاره ډېر څه موجود دي. د قومي اسمبلی غړی او په پارلیمان کې د قبایلي غړو مشر منیر خان اورکزی وای دې سیمې ته د سیاسي ګوندونو د راتګ سره به ډېر بدلون راشي او نوې کلبه د ټوپک او د تشدد د لارې نه واوړي.
اوس هر راتلونکی حکومت صدر هم دا موجوده حکومت هم ان شاء الله بل کال به نور ترمیمات راوړي، نور به راوړي، لس کاله بعد به سیار مکمل ختمه د بهترین ترمیمو په شکل کې وشي انشاءالله.
تاسو د ابوبکر صدیق ریپورت اوریدئ چې د قبایلی سیمو د پارلماني لیډر منور منیر اورکزی په ژغ باندې ختم شو.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې
د بلوچستان په اکثره سیمو کې له تیرو 15 ورځو راهیسې د بجلی په لوډ شیډنګ کې زیاتوالی شوی دی چې ورسره اوسېدونکي له ډیرو ستونزو سره مخ کړي دي. خدای نور ناصر لکوټي پر ریپورت راکوي.
د اگست میاشتې په 14 نیټه د بلوچستان په بیل بلوچ میاشتو سیمو کې نامعلومه وسلوالو د بجلی 15 ټاوره یا ستنې په چاودیدونکو توکو الوزولې چې وروسته یې مسؤلیت بلوچ ملتپاله وسلوالو ډلو ومانه. د ټاورو ترویشتل کېدو وروسته د بلوچستان د سر ښار کوټې په شمول په ټولو سیمو کې د بجلی په لوډ شیډنګ کې زیاتوالی وسو چې لا هم همدا زیات لوډ شیډنګ روان دی. د لورلای سیمه یو ځوان د دې لوډ شیډنګ په حق له مشال ته ویل
لورلای ضلع کې بشمول د کوټې تحصیل او مختار کې لوډ شیډنګ دوران یې هغه ډیر زیات ده، تقریبا روزانه 12 غنټه لوډ شیډنګ دی او د ولټیج کمی څه ده هغه نه برابر ده. کم ولټیج د وجه څخه په دې بجلی باندې یو ټیپ ریګارډر هم اسانه سره نه چلیږي.
د بجلی همدا لوډ شیډنګ نه یوازې په کوټه او لورلای سیمه کې دی، بلکې د بلوچستان په ټولو پښتون میشتو سیمه کې د خلکو ژوند متاثر کړی. لژوب سمیت څخه یو وسیدونکو بیا هم د ټلیفون پر کرشه داسې ویل
دا ژوب سره عبدالجبار جان کاکا خبره کوم. موږ دلته د 13 ورځو کې شهر د تاوري استري دي د لکباله د بجلی ډیر زیات ستوري تا مخامخ او یو خاطه د دوبي د ګرمۍ روزي دي او بل خاطه د بجلی ډیر زیات لوډ شیډنګ دی چې په 3 غنټې کې په مشکل کله په ګنټه راسي او بیا وروسته بیا په ډیر غني بیا سات 12 غنټې پس بیا یو ګنټه دی راسي.
سره لدی چې د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو اوسیدونکو او هم ملتپال ګوندونه ل ډیر وخت د خیبر پښتونخوا ل ډیر اسماعیل خان څخه د ژو پر لار د بجلی د کموالي د ختمېدو لپاره د نوي ترانسمیشن لاین غوښتنه کوي. د کلاسیف لا سیمو اوسیدونکو زین الله کاکړ هم د سیمې ل دې غوښتنې سره سره په کلاسیف لا کې د لوډ شیډنګ حال راکړ.
تاسو ته ډیر ښه معلومه چې موږ سیمه هغه سیمه ده چې د زراعت له والي څخه دغه سیمه اساسي په پاکستان خو په نام باندې بلکې په پاکستان باندې هم په نام ده. نو هر کله چې دلته سیزن راځي یا د غنمو یا د ټماټو څخه د بجلی دغه ستونزې وي چې بجلی نه وي په موجوده سیم کې د بجلی دغه حال دی چې د ماښام پر 9 بجې باندې راځي، بیا تر سهار پر 4 بجې باندې ځي، بیا بجلی نشته. خو زه ته غوښتنه دغه ده د ډېر اسمان خان چې زوړ کړی دی د دې غوښتنه دغه چې دا د باز موږ
په دې برسره چې له 13 ورځو راهیسې د بجلی همداسې زیات لوډ شیډنګ روان دی، د بجلی څانګه کیسکو وایي د ویشتل سویو ستنو د بیا رغېدو لپاره ورته په مټ کې نن یعنی د جمعرات په ورځ د امنیت ډاډګیرنه ورکړل شوې او زیاتوي سرلننه به پرې د بیا رغېدو کار پیل شي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریډیو مونږ دا سلیکو
MASHALRADIO.COM
په پېښور کې څلرنیمې بجې شوې د خبرونې نیمایي ته رسیدلې یو حاسبه شهید تمایک سپارم چې د خبرونو لنډې زرته وړاندې کړې.
د کراچۍ ښار خوده په تازه پیښو کې د قومي اسمبلی د پخوانی غړي په ګډون لس کسان وژل شوي دي. د کورم ایجنسی پوځي عملیاتو نه اغیزمن شوي کورنۍ ستنېدونکو لړۍ به د اګست په 15 نیټه پیل شي. د افغانستان هرات ولایت کې د سړک غاړې بمی چاودنې کې شل ولسی وګړي وژل شوي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن نن هغه سړي سره چې تمه ده د چین راتلونکي مشر بشي په خبرو کې وویل د نړۍ د اقتصاد سمېدو لپاره پکار ده چې امریکا او چین ګډ دریځ خپل کړي. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بنند د سوریا یا شام پر بحران غونډه وکړي او اروپایي کمیشن به 15 عربو هیوادونو ته 300 میلیون یورو د پراختیا کارونو لپاره ورکړي چې دغه هیوادونه د سپرلي پسونو د جمهوریت په حق کې د مظاهرو لکابله اغیزمن شول.
د خبرونو لنډیز درته حسیبه شهید وړاندې کړی. اوس هم د مطبوعاتو وخت را رسیدلې دي چې د پاکستان مطبوعات او د نړۍ مطبوعات سوي په فایل کې به د پاکستان د مطبوعاتو په اړه باندې ریاض مسخیر له اسلام آباد زخال راکی چې نن د پاکستان په مطبوعاتو کې څه لیکل شوی.
نن جنگ ورسپانې خپل اداریه په کرپشن او غلا غلطو لیکلې ده او وایي چې نن د پاکستان حکومت هر وګړی تر خپل وسه په بډو رشوتونو او درغلیو کې ککړ دی. د حکومت خزانه خالی ده او عام خلک بلکې راتلونکي نسلونه هم د قرضونو د بوج لاندې گیر دي. د دې سره سره نااهله خلک په لویو لویو چوکو کې نولي شي او دغه شان د حقدارو حق وهل کیږي او د میرټ خلاف ورزي روانې دي. اداریه وایي چې سپریم کورټ د کومو غلطو افسرانو د لری کولو او د هغې د جیل لیګلو فیصلو کی حکومت هغه افسر چرته بل ځای ته بدل کړي او په نور لوی عہدیه ولګوي. مخکې لګی چې پاکستان کې د تیلو، ګیس، اوبو، سرو، سپینو، کوئلې او تانبې لوی لوی زیرمې موجود دي. دغه شان د سمندر، نور او غرونو پر رنگ قدرتي سرچینې لري او د هغه باوجود یې خلک بے روزګار او ملک ترقی نه کوي او دا ځکه چې په اف بی آر کې په اربونو روپو کرپشن کیږي. د وابډې محکمه کې لسټیا ارب روپے غبن شوې دي. د ریلوي محکمه دغه سده د پټرولو او ګیس په نرخونو کې هر ورځ زیاتوالی کیږي. داسې کې د اولس ترګې د پوهانو، استادانو، طالب علمانو، علما او د میډیا نمائندګانو اړخته دي او تر سوچې دوی میدان ته نوی راوته تر هغه د ملک ترقی او د اولس خوشحالي ګرانه ده. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانې دی نیوز خپل اداریه کې د زنانو د وجنې اړخته پام را ګرځولې دي او د هیومن رائټس کمیشن د یو رپورت په حواله لیکي چې کال 2010 کې پاکستان کې د غیرت په نوم 800 زنانه وجلې شوې دي او دا هغه کیسونه دي کوم چې په میډیا کې رپورت شوې دي. غنی د دینه علاوه هم یو شمیر زنانه وجلې شوې دي کوم چې د میډیا د نظر نه پټې دي. ادارې لیکي چې داسې حالاتو کې پاکستان د افغانستان او کانګو نه پس د زنانو د پاره دریم خطرناک ملک جوړ شوې دي. مخکې وایي چې د دې هر څه حل دا دي چې زنانه د معاشره برخه وګڼل شي او د ملک د 50% نه زیاتې آبادې برابر زنانو ته د کار روزګار موقع په لاس ورکړي شي. نو دا رنګ به سناسه معاشره کې د دوی اهمیت پیدا شي. د دې لپاره په تعلیمي سلیبس کې بدلون پکار دی او ورسره ورسره موږ له هم خپل ذهنونه بدلول ضروری دي. او د دې سره سره د مشرق ورسپانې ادارې وایي چې د سپریم کورټ د حکم باوجود چې غنی پیښور په هانتون کې په کنټراکټ لګیدلی ټول کارمندان د لری کړی شي، ولی بیا هم درې تنه لا په خپل عہدو ناشتي او دا ډیره د فکر خبره ده چې دې کې یو تن بغیر تنخواه کار کوي او په اربونو روپو چکونه هم لاسلیک کوي. ادارې لیکي چې داسې عمل سره که یو طرف ته د سپریم کورټ د حکم خلاف ورزي کیږي، نو بل طرف ته هم دا خلک د پوهنتون د نوم او مقام خرابولو سبب هم جوړیږي. باید چې اعلی چارواکي د اړخته پاملرنه وګرځوي چې د پوهنتون په ماحول بد اثر پرې نوزي.
ریاض مسخیلو چې د پاکستان مطبوعاتو نن څه لیکلي وو هغه په یو رپورت کې راغونډ کړی وو.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمو حالاتو پاړه باندې د نړۍ دوو مطبوعاتو واشنگتن ټایمز او واشنگتن پوسټ د افغانستان پاړه او د پاکستان پاړه باندې مقالې خبرې کړې. د مقالې ګل ایاز لوستې دي او غټه کې په دې ریپورت کې رايوځي کړې دي.
ورسپانه واشنگتن ټایمز لیکي چې د امریکا د دفاع وزیر لیوان پینټا د استخباراتي ادارې یو پخوانی مشر لخوا د پاکستان په قبایلی سیمو کې د القاعده پر ضد د سختو فوزي عملیاتو او د ډرون بریدونو ودرولو په اړه نیوکې رد کړې دي. د امریکا قومي استخباراتي ادارې پخوانی مشر ریټایر اډمیرل ډینیس سی بلیر په نیویارک ټایمز کې لیکنه کړې وه چې د دوی په وینا پخوا د القاعده شبکې پر ضد ډرون بریدونه ډیر موثر وو، خو اوس دا بریدونه منفي نتیجې رابرسېره کوي او دا د امریکا د ترهګرۍ پر ضد مرستې هم کمزوري کوي. ورسپانه واشنگتن ټایمز لیکي د پاکستان او امریکا ترمنځ لانجمن اړیکو په اړه پینټا وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پیچلې دي او دا ځکه پیچلې شوې دي چې د پاکستان حکومتي چارواکي له حقاني ډلې سره اړیکې لري. پینټا زیاتوي چې د پاکستان چارواکو د هند انتظام لاندې کشمیر کې جهادي ډلې لشکر طیبه سره اړیکې لري او د پاکستان استخباراتي ادارې مرسته ورته ترلاسه ده. بلخو ورسپانې واشنگتن پوسټ یو مقاله په افغانستان کې د امن خبرو اترو ته ځانګړې کړې ده او د یوې ادارې رینډ رپورټ حواله ورکړې ده. دغه رپورټ د خبرو اترو بهیر پرتله کړی دی او وایي چې د امن خبرو خوښوونکي ډلو دلچسپي له کبله د ګټې امکانات موجود دي. ورسپانه د رپورټ د تجاویزو په اړه لیکي امریکا په دې جنگ کې پخپل برخه اخلي، نو په کار نه ده چې د افغان حکومت، طالبان او ګاونډي هیوادونو پاکستان، ایران، هند او د روس ترمنځ د درېمګړتوب گرفتار ترلاسه کړي. رپورټ جاتوي چې خبرې ترې دي باید په جرمني یا ترکی کې وشي چې د دواړو هیوادونو هم په خپل خوخه سرګنده کړي ده او یا به طرفه ځای جنیوا یا دوحه کې دغه خبرې ترې ترسره شي. ورسپانه د رین رپورټ په اړه مقاله کې لیکي چې امریکا په افغان ټولنه کې د اقلیتو او د ښځو حقوق خوندي ساتلو باندې ټینګار کوي، نو په دې مخه دي باید زیات توجه ورکړي او دا خبره په پام کې ونیسي چې طالبان په افغان حکومت کې شامل دي. رپورټ زیاتوي چې د امریکا پالیسی جوړونکي دي باید دوا برخلیکو ته خپل ځان تیار وساتي، لومړی خبرې ترې او دویم نه خبرې. په دې دواړو صورتونو کې یو خبره ډیره ضروری ده او هغه دا ده چې القاعده په افغانستان کې بیا رانی شي. کچاري خبرې ترې ناکامیږي نو بیا په افغانستان کې د ځواکونو د وستلو نیټه چې 2014 کال ده روستو دي هم امریکایي جنگي ځواکونه په دې هواد کې پاتې شي.
د افغانستان او پاکستان پاړه باندې د امریکایي ورسپانو واشنگتن ټایمز او واشنگتن پوسټ دوه مقالې به د مقالې ګولایاز لوستې به غټه کې په ریپورت کې تاسو ته وړاندې کړلې.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوریز مون نه ساته خبرونه دی او دا نه ساته خبرونه دوام لري. دغه روانه خبرونه چې تاسو پکې بیلابیل ریپورتونه سیړنی مطبوعات د مطبوعاتو تکتنه اوریدله په دا تاسو په ویب سټ باندې هم کتلای سي، تصویرونه کتلای سي، په لیکلې باندې کې اور سره اوریدلای هم سي. زموږ د دې روانه غړي خبري باندې چې دا غم پر دې ځای باندې پایتر سيږي هارون باچا تاسو ته اونیز پروگرام د سندرو امیل وړاندې کوي او نن یې واره رسیدلې دی. راځي چې د هارون باچا د سندرو امیل پروگرام واورو.
گرانو او قدرمن اوریدونکو د سندرو امیل په خبرونه کې زما هارون باچا سلامونه او نیکی هیله ومني. مینوالو د پښتو د غزل بابا امیر حمزه خان شینواری د پښتو د شلمی سپیړای د ادبی دنیا هغه نوم دی چې وختونه او د ادبیاتو تاریخ به تل ترتلا یاد وساتي. حمزه بابا کوي خواته د پښتو غزل لکه سرنګ چې په خپل ویل دی د زړه په وینو سیراب کړي او ځوان او پښتون کړي دی، نو بلې خواته د نثر په خاصه توګه د ډرامې، افسانه، ناول او مقاله نگارای په میدان کې هم خپل منفرد مقام او حیثیت لرلې دی. د دې ونې د سندرو امیل خبرونه هم قدرمنو د حمزه بابا د کلام خوګوتا ځانګړې شوې ده. هغه داسې چې په پښتو موسیقۍ کې د نوموړي د ویل شو غزلونو او نظمونو ترڅنګ مې په ځینو کتابونو او انټرنیټي پاڼو کې د هغه د کور کلی او د هلکتوب د وختونو په حق لا د ورکل شو معلوماتو څخه ځینې برخې هم ستاسو لپاره راوړې دي. لدې سره سره با په پیښور کې د حمزه بابا ادبی سوسایټي له هلو زلو هم خبر شي، خو تر هر ساول د خیال محمد په غږ د بابا دا ښکلی غزل ګوریدونکو حمزه خان شینواری چې د امیر المتغزلین او ابو المراد په لقبونو هم یادېږي ویل شوی چې په 1908 میلادي کال کې د لنډی کوتل سرای په یو کلی اشرف خیل او پاشرف خیلو کې بیا په خوګه خیلو کې زیږیدل دي. د پلار نوم یې ملک بازمیر خان او د بازمیر خان شپږ زامنو چې حمزه خان پکې پنځم وو. حمزه ایلا د دوو کالو چې مور یې په حق رسیدا او خپل ورور بلخی خان یې د پرورش ذمہ په سر واخیسته. خو کله چې پلار ډیر زر بلوادو که نو ماشوم حمزه خپلې میرې مور ته حواله کړی شو چې وایي هغه یې لکه د سکه مور په څیر د پالنې او تربیې چارې پوره کولې. په کال 1915 کې حمزه د لنډی کوتل په پرایمری سکول کې داخل کړی شو، خو له بده مرغه د سکول په لومړۍ ورځو کې د هغه استاد یوه ورځ هغه په نس خبره ډیر بد بد ووهلو، داسې چې د حمزه زړه له سبقه تور شو او بیا یې د کلي د سکول مخه ونه کړه. په 1918 میلادي کال کې بیا حمزه د پېښور په کالجیټ سکول کې په دویم جماعت کې داخل کړی شو او د ځینو نورو شینوارو هلکانو سره به په هاسټل کې اوسېدو. خو د حمزه د ذهن نه د سکول د لومړنۍ ورځو هغه حادثه نه وتلا او په کالجیټ کې هم زده کړې پلو ډېر مایل نه و. د خپلو دغو ذهني کیفیتو په اړه هغه په خپل یو شعر کې داسې وایي: د اسرافیل راته شپېله یاد شي زه چې تلی د مدرسې واورم. رازی قدر منو چې شاولی استاد کمپوز کړي او ویلې د حمزه بابا د بل خوندور غزل وورو. Oh, ګران اوریدونکو ویل شوی د حمزه خان زکړه چې تر پنځم ټولګي رسیدې نو د سبق په یادولو کې دلچسپي غستل شروع کړو او همدغه ورځ شپې ویچ دغه شاعرانه صلاحیتونو هم غزونه وکړي. حمزه خان با په لوبو کې هم برخه غستا، فوټبال او هاکی به کول، په تیر بیا هاکی د خوخه لوبه و. دا سه هم وایي چې د حمزه خان له موسیقي سره هم مینا پیدا شوه. د پنځم ټولګي طالب علم چې د لرګي په تختې به د سیم تارونه ټک وهلی او د رباب مینا به پرې ماتوله. ورسته بیا وایي چې رباب غږول یې باقاعده یاد کړل او له دغه ساز سره ملګرتیا یې د عمر ملګرتیا شوه. قدر منو ویل شوی د حمزه خان د سکول پورزو کې با چې کله داغه پلار بازمیر خان پیښور ته تلو نو د ډبګرای بازار په وا بالخانه کې به قیام کولو. مشران رونه به هم د کاروبار په غرض اکثر پیښور ته تل او هم دغل تبه پاتې کېدل. همداسې یو ورځ د حمزه مشرور بلخی خان حمزه لزان سره تھیټر ته بوتلو. په تھیټر کې د آغا حشر کشمیری ډراما يهودي کی لړکی سټیج کې دا د حمزه د ژوند اولنۍ ډراما وا چې وې کته. د ډرامې په اړه ډیر اثر وکړ او دادا کاره یو شدید شو کې پزړه کې پیدا شو. او بیا چې بهر کله په خبرتا کوم تھیټر راتلو نو حمزه وې ننداره ته خامخا ورتلو. سموده پس چې د خبرو فلمونه راغله نو حمزه خان هندي فلم شیرین فرهاد په لومړي ځل وکړو. د دې فلم په کتو د هغه د اداکارۍ کولو هغه خواهش لا پسې سیوا شو او سبق او سکول ورزنه پاتې شو. دا د حمزه د ځواني ورځ شپې وې چې روحي بې قراره او مضطرب وو. د سکول د پرېښودونه پس به حمزه خوشی ګرځېدو نو مور پلار ورته په کچه زلمیتوب کې واده وکړ. او هم له دغه ورځ شپو د هغه په ژوند کې د یو بل انقلاب غزونه وشوي او دا انقلاب د هغه د تصوف دنیا ته راتګ و. چکا
قبل کړی.
خبریدونکو د پیښور سید عبدالستار شاه بچا د حمزه بابا د کورنۍ مرشد او کله کله به لنډی کوتل ته د دوی کلی ته تلو. د حمزه خان مشر ورور باور خان د بچا جان خاص مریدو. عبدالستار شاه بچا په طریقت کې چشتي نظامی او د موسیقۍ او سما سره ډیره مینه درلوده. حمزه شنواری به چې کله هم پیښور ته پیښو نو په ډبګرای کې د بچا جان په دربار کې به خامخا حاضری کوله. حمزه شنواری ستار شاه بچا ډیر په هلکوالي کې لیدل او لومړی ملاقات کې ترې دومره اثر اخستی و چې تر عمره هیر نکړی شو. او هم په هغه ورځو کې حمزه ته دا احساس شوی و چې د هغه د روح د تربیت لپاره قدرت بچا جان پیدا کړی دی. بچا جان هم د حمزه په روحاني او فنی تربیت کې ډیر لوی لاس لرلی دی. حمزه بابا د شاعرۍ پیل په اردو ژبه کې کړی و خو خپل مرشد عبدالستار شاه بچا ورته وویل چې که څه مقام پیدا کول غواړې نو دغسې کول ستا په مورنۍ ژبه کې آسان دي. پس د هغوی له نصیحته حمزه شینواري په پښتو ژبه شاعري شروع کړه. په خاصه توګه د پښتو غزل یې په ښه ډول سنگار کړ. خاغلی اوریدونکو د حمزه بابا یو مینوال هارون شینواری د حمزه بابا د بی سوسایټی په خبر دی او فعال غړی په حیث د بابا د افکارو او تعلیماتو د خپرولو میشن خپل کړی دی. نوموړي مشال ریډیو ته د یادې ټولنې د فعالیتونو په حق لاس دا څرګندونه کړي دي.
حمزه بابا د بی سوسایټی مونږ کال 2001 کې جوړ کړی و. مونږ او زموږ ملګرو دغه جنوري چې تکړه چې حمزه بابا دغه فکر او دغه ادب تشریح به مونږ په مختلف لارو باندې د نوي کلته په داسې انداز کې کوو چې هغه د حمزه بابا د افکارو نه خبر شي. نو په دې لر کې مونږ تیر شوي نه کالونه هر کال د حمزه بابا کلیزه مانځو. مونږ کتابونه چاپ کوو په انګریزي ژبه کې. مونږ یو کتاب ان انټروډکشن ټو حمزه بابا دغه شان دي. حمزه بابا نور څه کوم کلامونه دي غزلې دي نظمونه دي هغه هم مونږ د میډیا په لارې باندې د نوي کلته وړاندې کوو او د نوي کلته دا ښایو چې بابا چې کوم دی د هغه پیغام عالمگیر پیغام دی د محبت او د مینې او د ورورولۍ پیغام دی. نو په دې لر کې مونږ یو هلې ځلې کوو. یعنې په دې کې به حمزه بابا باندې هر کال مونږ مضمون نوې سره مقابله کوو د پوهنتون او د کالجونو چې کوم ملکان دي نکې دي د حمزه بابا چې کوم مختلف شعرونه دي په هغې باندې مونږ کلینډر چاپ کوو هر کال. نو دغه زمونږ ټولو ملګرو مقصد او مشن دی چې حمزه بابا چې کوم افکار دي هغه د نوي کول ته د نوې زمانې ته په داسې ډول وړاندې کړو چې هغوی پوه پوه هم شي اثر هم پرې واخلي او په خپل ژوند کې چې کوم دی کنه په کار هم راولي.
بینوالو د ټولنیزو چارو پښتانه کتونکي وایي د دې لپاره چې په ټولنې د ویرې ترهې او انتشار ناسته خپسه پاسول شي، ضروری ده چې د حمزه بابا په څیر د سترو پښتنو شاعرانو د مینې او امن پیغام د موسیقۍ له لارې عام کړل شي. د خبرونې په پای کې درته قدرمنو ما هارون بچا ریکارډ کړی د حمزه بابا د سو شعرونه ډالۍ کوم او ورسره درنه اجازه هم غواړم. خاد او آباد اوسئ.
تاپ حکم کی تاخیر کولے ناشم د تقدیر سر تدبیر کولے ناشم خدا یادائے توجہ دا غفلا دے منتظر یم او شبگیر کولے ناشم دس روخ کو جرگاڑا سر نیشتا ننوات تاثر کولے ناشم حمزہ اوس میں د حسرت وینوار شو بس د اوخ کو نور بہر کولے ناشم دیو لگوی لمبے کلم ماسو زوی دیو لگوی لمبے کلم ماسو زوی دیو لگوی جمعیت لٹن پکار دے د پختو د زلف لا خورن پکار دے آئی ند ننی تہذیب دکھارا خجو ہر پرد سادا پرن پکار دے سبا سبا دس دمرا مین چپ ہر سبا میں ستا پرم پکار دے شوگی رے دخپل زنگن دپا سخون کا خود خوب دپا راستا زنگن پکار دے مینہ دیو